درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنې په دې هیله چې وقاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. لا هم دې شي به د ازادي رادیو خبرونه فایل و چې د مخام تر و بجو پوري هر ورځ دوام کوي. سهارنه نیم ساعت خبري مجلده او د مهمو خبرونو لسرټ کوې فایل کو. پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبېږي. افغان څنګهړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګردرې سیمې دیرش کسان د وسلوالو له یو زندانه ژغورلي. او ایراني چارواکي د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو سیمو ته د ورتلو عملیات په موقت توګه ځنډولی دي. بشپړ خبرونه واوري. په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د وروستي سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبېږي. حضرت عمر زاخلوال د خبره بېګاش په ازادۍ راډیو ته وکړه.
هغه سفر چې د کابل څخه د ملي امنیت رئیس ښاغلي سرزي او د کورنیو چارو وزیر ښاغلي برمک درلوده، هغه سفر په منظمه توګه تر اوسه پورې تعقیب شوی. داسې نه و چې سفر او پاسپورټ او پرېښودل شو.
دا ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د دلوي میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته تللي و. دوی تر دې سفر وروسته ویل چې پاکستاني چارواکو ته په دې هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدای او باید په وړاندې اقدام وکړي. حضرت عمر زاخلوال همدارنګه د سولې په بهیر کې د ځینو پرمختګونو خبره هم کړې چې وروسته یې په اړه رپورټ لرو. افغان ځنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګردرې دیرش کسان د مخالفانو له یو زندانه ژغورلي. د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف په لنګار ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د یک شنبې په ورځ وژغورل.
په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو زندان د افغان کمانډو ځواکونو لوري مات شوی چې په دغه زندان کې شاوخوا دېرش نفر په دغه زندان کې وو، هغه هم آزاد شوي دي. تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو درې کسه وژل شوي دي، دوه یې زخمیان دي.
دا لغمان د والی ویان دا هم ویل چې یو شمېر وسلوال مخالفین نیول شوي هم دي. پالنګار ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیلاب یو په نوم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان که هم له زیمبابوې د پنځو یو ورځنیو لوبو درې ګټلې او د اتلولۍ جامې خپل کړې، خو باید دا وروستۍ لوبه هم ورسره وکړي. کرکټ بورډ وایي له افغان لوبغاړو سره تر وروستۍ لوبې مخکې پرون افغان ولسمشر په ټلیفون خبرې کړې. د ولسمشر خبرې د کرکټ بورډ په فیسبوک خپرې شوې او هغه له افغان لوبغاړو د وروستیو لاسته راوړنو په خاطر ستاینه کړې ده. افغانستان با نن مازیګر په دریو بجو د شارجه په کرکټ سټیډیوم کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. افغانستان په دې ټورنمنټ کې روانه میاش پیل شوه، دوه شل ورځې او درې ورځنۍ لوبې له زیمبابوې ګټلې دي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدیو سیمې ته د ورتلو عملیات څنډولي. تند باد او واوره او د هوا تیاره د دې عملیاتو د پرمختګ لاره ډب کړې ده. پرون ورځ د اصفهان په غرنیو سیمو کې یو مسافر وړونکې الوتکه ولویده چې ټول پنځه شپېته سپرلۍ وژل شوي. د آی ټي آر دوه اویا ډول الوتکه له تهران جنوب لویدیز ښار یوسوج ته په لاره وه چې په مرکزي ولایت اصفهان کې د زاګروس په غرونو کې ولویده. په الوتکه کې نه زوس مسافر، څلور کارکونکي او دوه امنیتي منسوبین ناست وو. الوتکه د ایران د اسمان هوایي شرکت وه. د دې هوایي شرکت ویان محمد تقی دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه په دینا غره کې چې 4.5 متره لوړ دی ولوېده او ټول سپرلۍ وشل شوې. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د دولس ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته استول شوي دي. د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 کسان په ډزو وشلي. پولیس ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار خار کې یوې کلیسا ته نږدې په یوه ډله چې مذهبي مراسم ترسره کول ډزې وکړې. د ده په ډزو سره د 15 کسانو په وژل کېدو سربیره څلور نور ژوبل شوي هم دي. پولیس وروسته دا سړی وشلی. روسیې دا حمله غندلې او ویلي دي چې د دې حملې تر شا ټولو عاملینو ته به سزا ورکړل شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په اماق نومي ویبسایټ کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د ژمني اولمپیک لوبو په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکي څو لوبې شوې دي. کاناډا، سویډن، چک جمهوریت او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړاو یا کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې ده. کاناډا چې دوه واري د اولمپیکي سیالیو اتلولي خپله کړې ده، کوربا جنوبي کوریا ته یې 4-0 ماته ورکړه. سویډن 3-1 فنلند مات کړ او چک جمهوریت هم په 4 نمرو سره سویس له مخې لري کړ. د امریکا په شمول پاته نور ټیمونه سره لوبیږي، څو د پاسنیو 4 ټیمونو سره په نیمه نهایي لوبه کې برخه واخلي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې به په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې واورئ چې په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. دا چې دا څه نښې او پیغامونه دي رپورټ پرې لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. نوموړي پرون څرګندونې کړې. د څرګندونو جزئیات لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې یو 22 کلن حمله کوونکي په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د ژوند رنګونه حمله یاده مباسي. دا د ازادي راډیو ده. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي له افغان ولسمشر او نړیوالو متحدانو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی. ښاغلي زاخل وال وویل دا ځل به د کابل پروسې ناسته چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې کیږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پرمخ ولاړه شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسې کانفرنس خاص په همدې موخه د نوې پریډو چارې پیغامونه د هغه لارې وګونو ته ورسېږي.
ښاغلي زاخل وال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسېدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دي رسیدلي. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلي زاخل وال وویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخل وال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې یماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلي چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخل وال همداراز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینی پیغامونه وړاندې کړي.
خپله کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم د ولس ته لري، هم به خپله پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوسي دغه مثبت پیغامونه. موږ امید دا دی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
دوستانو، د کابل د پروسی په نوم هغه غونډې په اړه مو د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفیر خوشبینی واورېده چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو مشران پکې راټولېږي. افغان سفیر وویل چې دا غونډه به مثبت پیغامونه ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې دي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا خلکو د امریکا سنا ته د یوه لیک پاستولو سره د جنګ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو د پیل خبره کوي. تداماچی اماماتو د یکشنبې په ورځ د ښځو او سولې لاسته راوړنو او ننګونو په نامه کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې لویه ونډه ولري. دی وی د کابل پروسه یو فرصت دی. مونږ او حکومت د کابل د پروسې لپاره چې هدف یې د افغانستان سوله او ثبات د خپلې ټولې هلې ځلې کوو. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 28 نیټه د کابل پروسې په نامه یوه ناسته جوړه شي. دغې ناستې ته د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مهینان او دغه شان د دریو نړیوالو سازمانونو استازي رابلل شوي دي. دغه پروسه د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز او نړیوال اجماع د رامنځته کولو په موخه په کابل کې ترسره کیږي. د کابل پروسې لومړی پړاو ناسته د روان لمریز کال د 14 په میاشت کې جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي غونډې ته په خبرو ویل چې د کابل پروسې غونډې ته به دوه طرحې له سولې سره همکاري او دویم د امنیتي ګواښونو راکمول وړاندې شي. ښاغلي کرزي تم او خوده چې دغه دواړه طرحې د غونډې د ګډونوالو ملاتړ خپل کړي.
اول اساسي هدف دا دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین ملي همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشه باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
خغلی کرزی د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون او په تړاوي د دوی نظر مهم بولي. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پر زیات د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار کوي. خو د سولې علي شورا مرسیال حبیبه سرابي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده وایي په رسمي او غیر رسمي مذاکراتو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
در بخش های مختلف اینفورمال تاک یا انفورمال تاک زنا به حاشیه کشانده میشه.
نوموړی وایي د سولې په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د شورا په داخل کې څوک غږ نه اوري او حتی په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي ښځې د جګړې لومړی قرباني دي او دوی نه غواړي چې د سولې قرباني هم شي. نوموړی ټینګار کوي چې باید په لویو پریکړو کې د ښځو رول ته پاملرنه وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستان، تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. و موریدل چې په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او نورو چارواکو څرګندونې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست تللی. د ملي امنیت د شورا د دفتر بیان قادرشاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د بېلابېلو مسلو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې سعودي عربستان کولی شي د سولې او امنیت په برخو کې له افغانستان سره پراخه مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
له سعودي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې، د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه، د امنیتي او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث سعودي عربستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر مهمه برخه جوړوي. د امنیت شورا د دفتر ویان قادرشاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان ته د ښاغلي اتمر سفر د سعودي د شاهزاده په بلنه ترسره شوی او تمه ده چې په ریاض کې د لوړپوړو سعودي چارواکو سره وګوري.
ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د نوموړي هیواد له بېلابېلو لوړپوړو مقامات سره وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هیواد سره د سولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتي چارو په برخه کې د همکارۍ پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حنیف اتمر د سفر یو هدف د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدل دي. له دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو په وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام سره هیله ښودلې چې ریاض د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه امین الله شارق هم ورته نظر لري، وایي که سعودي عربستان وغواړي کولی شي چې له افغانستان او سیمې سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په هر لحاظ باندې سعودي عربستان کولی شي چې د افغانستان د جنگ جګړو په ختمولو کې د افغانستان دولت سره که صادقانه همکاري وکړي او د منطقې د هیوادونو سره صادقانه همکاري وکړي او د صادقه همکارۍ ته را تشویق شي.
سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولی شي د افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکی وي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غلاس د ایراډیو ناوري وسم د چی نړیوالې رسنې د افغانستان په اړه څوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
لانګ وار جرنال آنلاین خبرونه په خپل ورستې غنه کې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو ورستی پیغام ته د اشاره پترس کې لیکلي چې ویل کېدل د لیک له متحده ایالاتو سره د طالبانو د خبرو د پایل په مقصد خبر شوی، خو خبرونه لیکي چې په دې لیک کې برعکس د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده څو طالبان وکولای شي په افغانستان کې یو ځل بیا حکومت وکړي. په دې پیغام کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ خپور شو، طالبانو ویلي چې د منلو وړ یوازینۍ لار دا ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان شرعي نظام نافذ کړي. طالبانو د لیک په پیل کې ویلي د امریکا د خلکو لپاره اوس هم ناوخته نه ده چې د طالبانو اسلامي امارت د افغانانو د استازي په توګه وپیژني او د افغانستان کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو سره د راغنده ډیالوګ له لارې حل کړي. لانګ وار جرنال لیکي د طالبانو د اوږده پیغام اصلي هدف د پایل په دوو پاراګرافونو کې خلاصه شوی چې په یو کې څو ځای طالبان او اسلامي امارت په یو وخت کې جلا جلا یاد کړي او افغان حکومت نه بلکې طالبان د افغانستان د خلکو استازي بللي، او په دوهم کې د سولې لپاره خپل شرایط خودلي او ویلي دي چې د امریکا پوځ باید وزي څو د طالبانو اسلامي امارت بیا وخت ورسیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس هند ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستي سفر ته کتنه کړې. روحانی له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره د پنجشنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسید او هلته یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل چې یو یې د چابهار بندر د پراختیا تړون و. سټارز ان سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د ایران او لویدیز ترمنځ له اټومي موافقې د وتلو ګواښ کړی، هند چې اړیکې یې له متحدو ایالاتو سره په پراخېدو دي په یو ستونزمن حالت او ابهام کې راګیر دی، خو ورځپاڼه لیکي چې ایران به د یو تړون پر بنسټ په چابهار بندر کې د کانتینرونو یو ترمینل د یو نیم کال په مخه هند ته وسپاري. هند وایي چې ښایي د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د دې بندر د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي هند په چابهار کې د دې لپاره پانګونه کوي چې د پاکستان له خاورې بهر په بله لاره له افغانستان او منځنۍ آسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، ځکه پاکستان په خپل قلمرو کې هند ته د ترانزیتي لارې له ورکولو ډډه کوي.
زموږه آزادې راډیو منوري په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې بې ګناه کوچیان د طالب په نامه نیسي او زنداني کوي. د شمال زون د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق آزادې راډیو ته وویل چې همدا مهال لسګونه تنه کوچي ځوانان د ملي اردو لخوا نیول شوي او په بند کې د ژوند شپې ورځې تیروي. مجیب الرحمن حبیب زید د ستونزې په اړه له مزار شریف نه رپورټ راکړي.
په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا مسؤلان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د تعداد وسلوالو په نامه نیسي او زندان ته اچوي. په شمال زون کې د کوچیانو شورا مشر سید محمد حریق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالب وسلوالو لخوا ځورول کیږي او هم د امنیتي ځواکونو لخوا د طالب په نامه نیول کیږي. ښاغلی حریق وویل وسلوال طالبان د هغه سیمو څخه د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د موازی په توګه کار اخلي چې کوچیان پکې میشت وي او د دولت له لوري د نظامي عملیاتو پترس کې افغان امنیتي ځواکونه د دوی ځوانان نیسي او تر نظارت لاندې ساتي. ښاغلی حریق وویل
دا دولت دشتی عملیات کی گیا عملیات مختلف سیمو کے یوازی پلسگون ملکی خلق را وستد جی خود رو سی چانه دیوی نشی و نفر هم در دولت مخالف یا طالبان و کم غاری دوی نوالی
چل خوانی اول شیده؟
نه وزار دفاع مربوطی جی دا کم اوائی زواک چری دشتی عملیات دی مشترک کم بغل ری قرارگال ری کم اکی ما تر دیو خلق زنگون ویلی و چی در اکی خلقی نوالی و
ده بلخ دی کوچانو دی معلومات پر اساس چه پتازگی سر دی ملی اردو سرتیر و دی بلخ دی چمتال و شولگری ولسوالی څخه دیش تن ځوانان د طالب په نامه د چانیز عملیاتو په تاس کې نیولی او زندانی کړی دی. په همدې حال کې د 209 هم شاین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو او استوګنځایونو څخه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مورچل په توګه کار اخلي او له همدې ځایونو پر افغان پوځیانو وسلوالې حملې ترسره کوي چې په همدې دلیل یې له عامو خلکو سره توپیر ستونزمن دی. جمشیدی تاییدوي چې دوی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هر هغه څوک چې مشکوک وي نیسي خو د تحقیقاتو له بشپړېدو او د بېګناهۍ د ثابتېدو سره سم یې آزادوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا په برمل کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د یونیسیار او افغان حکومت له لوري مرستې نه دي رسېدلې. دوی زیاتوي چې تر دوو کلونو پورې کډوالو سره کېدونکې مرستې منظمې او پر خپل وخت وي، خو له 2018 کال راوروسته پر دوی میاشتنۍ مرستې بندې شوې. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پرلپسې غوښتنو با وجود هم تر اوسه ورته د خوراکي او نورو توکو مرسته نه ده رسېدلې. دوی زیاتوي په خوست او نورو سیمو کې وزیرستانیو کډوالو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ او افغان حکومت لخوا میاشتنۍ مرستې ورکول کېږي، خو په برمل کې میشتو کډوالو ته له 2018 کال راهیسې منظمې مرستې نه دي ورکړل شوي. د زرجان مداخل په نوم په برمل کې میشت کډوال آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل:
موږ چې 2014 کې راغلو د شمالي وزیرستان آذربایجان په برشنه وروسته نو موږ ته هر میاشت کې مرسته ملاوېدله، او چې 2014 کې موږ کډونه جوړ کړل هغې نه پس موږ ته په کال کې یو ورې مرسته ملاوېږي. موږ د افغانستان حکومت نه او د یونیسیار نه دغه اپیل دی چې موږ ته د مرسته زیاته کړي.
ګلرحمان سیدګی وایي: تېر کال په ژمي کې هرې کورنۍ ته سل ډالر وو، خو سږ کال مرسته کوونکو ادارو هغه پیسې بندې کړې.
سل ڈالر وی اگر نہ لاز رکھا دور جڑ دے ساس کولی آگا ختم کر لے تیس ہزار روپئے پانچ سو کولو روک لے ساس کولی در سوا کلو لڑکی روک اگر تیس ہزار روپئے کل دور جڑ دلے وہ ساس اختر نہ مخ کے نشتا یواد روڑا گلار کڑی دے پانا برس تین نہ مرستا بن سوی دو وہ ذرا کڈوال تو برمل کے پرتائی
د خیر اللہ وزیرستانی پنوم یو بل تن کڈوال وئی
او نم دریس تا دلا تا ون دے خال کے کاروبار سا او ار سای باند او چرا سامان لس کی زیوت سی دا مہربانی وسی دے خال سره او خالته سخت مشکل دی او تکلیف دی.
د ماینور په نوم په برمل کې میشت کډوال چې په قوم سیدګی دی وایي:
میشت بولا من کې پونډي جو ورو واري جو وړ بال بس سره دی په خیمه کې ژوند دی. موږ سخت ستونزې سره مخامخ یو، موږ انسان نه دا غواړي موږ ته میاشت په میاشت مرسته ورسېږي. په خوست ولایت کې مرسته میاشت په میاشت ورکوي، سامان ورکوي، روپۍ ورته ملاوېږي، موږ ته نه ملاوېږي.
بلخوا د پکتیکا چارواکي هم په یاد ولایت کې کډوالو سره شوې مرستې کافي نه بولي. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاز وایي:
د دولت او یو شمېر مرستندویه ادارو په چوکاټ کې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میشتو وزیرستاني کډوالو سره وخت نا وخت د اړینو توکو مرستې ترسره شوې دي، خو باید ووایو چې دا مرستې کافي نه دي. موږ هیله منو چې نړیوالې مرستندویه ادارې به د افغان حکومت سره په همغږۍ په دغه ولایت کې له میشتو وزیرستاني کډوالو سره هغه ډول مرستې ترسره کړي چې دوی په نورو سیمو کې کډوالو ته وشي.
یاد دي وي د پکتیکا په برمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو ته له هغه وروسته د یونیسیار او نورو ادارو مرستې ټکرې شوې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په مربوطاتو کې د مرستو قطار ځان ته وګرځاو. د پکتیکا چارواکو ویلي که مرسته کوونکې ادارې ورسره همغږي وکړي نو دوی برمل ته د کډوالو د مالونو په لیږد کې مرسته کولی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یو 22 کلن حمله کوونکی په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. دا حمله پرون د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت په کیزلیار ښار کې شوې. حمله کوونکی د پولیسو لخوا وژل شوی. سفی الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژلې دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یوه ډله چې مذهبي مراسم یې ترسره کول ډزې وکړې. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ ډزې شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي وژل شوي 15 واړه ښځې دي او په لږ تر لږه 50 ټپیانو کې دوه پوځیان هم شامل دي. پولیسو وروسته حمله کوونکی په ډزو وژلی دی. له حمله کوونکي نه یو ښکاري ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکي هویت نه و افشا شوی، خو روسي رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکي د هویت په اړه د چارواکو څرګندونې وروسته خبرې کړې. د داغستان د کیزلیار ښاروالۍ په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکی د تاراموف کی سیمه اوسیدونکو 22 کلن خلیل خلیلوف و د داغستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس استازي اولیک بیلاوینسف دا حمله وحشیانه او د نه منلو وړ بللې او ویلې دي چې د قانون پلي کوونکو به د دې حمله اصلي طرح او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کیږي له حمله کوونکو سره یوې خزي همکاري کړې چې د پیښې په وخت له سیمه تښتیدلې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي وپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1991 میلادي کال راهیسې دوه وار روسیې په چوچن کې له جلاغوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کېږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستان اوسمی ور بیا په مکه ایده مهم خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبیږي. افغان ځنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان په سنگر دره کې عملیات کړي دي او چارواکي وایي چې دغلته یې د مخالف وسلوالو له یو زندان څخه ډیر شتنه ژغورلې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم نن وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه په شارجه کې کیږي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدیو سیمو ته د ورتلو عملیات د خرابې هوا له کبله ځنډولې دي. د شمالي کافقاز په داغستان جمهوریت کې وسلوال حمله کوونکي 15 کسان په ډزو وژلي. او د ژمني اولمپیک په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکي څلور لوبې شوې دي. کاناډا، سویډن، چیک او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړاو یا کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې. قدرمن دوستانو، زموږ غږ لازادي راډیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. مخکې له دې چې فرشته نداره شي او بله خپرونه درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
تاسو نو نوم راته وای؟ نرگس. د کار په اړه راته وای، څه کار کوي، څه مصروفیت لري؟
کار دغه بولان پزی کو اشک منتو د شین په خو
دکان د خپل د کا شاګرد دی؟
نه شاګرد دی.
څو کال کیږي؟
یو کال کیږي چې زه کار کوم.
د دکان کې ستا مسولیت څه ده؟ کوم کار ستا په غاړه؟
زما ګندنه پاکوم، هغه مایده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې دوه منه اوړه یا یو نیم منه اوړه لمدوم.
ښه، ټول په یو دمی لمدی که؟
بله بله، یو دمی باندې لمدوم.
یعنی دوه منه اوړه په یو وار سخته؟
یو وار باندې لمدوم. سخته ده، خو دغه مې کار دی، وظیفه مې همدغه ده.
گندنه چمره پاکه ورځ کی؟
دو ورځی دری منه گندنه می، دو منه گندنه می. کله دیرم شی امدغه پاکه و من میده که و من خپله امدغه کار که و من دیر سخته ده. خسنگه و که ما شمان تا اقلال روزی می خو سخته ده چه زحمتو نباسی نو پیسی خپلاس نشه ده. ولی
کور که چوک نور کار که که تیوازی کاریگر را تیده کن؟
یوازی کاریگر ازی ما خواهون می مواد مخادر ته مخه کړی دی. د دولس کاله کېږي چې همدغه مواد مخادر.
هغه کار بار چې شی لري کار کوي که ټوله ورځ کور کی؟
نه، هغه هم زما په غاړه دی. هغه هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي. اغی سره میم ډیر مشکل دی خپلم چیز کار تر ازم از ما سودا کورته چې ما شومان سره می جنگونی کی نو غم کور کې کله پروتی ته دوره کور کې نه د شپې کور تر ازي پیسې د کور نه مانه غواړي اما غی ته پروتی ما غا کار کوي
ته څور په ور کوي ورس کې غته
مزه چې پیسې ټولې کوم مثال د خپل کور خرج د پاره دغه د پاره چې ګورم کور کې را سره غل مغال کې یا ما شومان می په ما شومان می په قاریږي به مجبورې ما چې زور ته پیسې ورکم چې کور نه وځي
څومره ورکای مثلا ورس کې به څور په ور کوي
مثلا د ورځي ورته 200 مرکومه 250 مرکومه
ستخت نه ایت څومره چې دومره غته ور کوي
خو زه خو پیسې ټولوم کنه خپل د کور خرج په ما باندې د کور کرام په ما باندې ده من چې واری نه کوم حکومت کې را سره غلمغال کوي یا ما شومان می باندې په قاری کې به د ماغه د خاطرې ورکوم.